دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر نه بجې دي. د مشال رادیو په نه ست خبرونو په پیل کې ز ګولیا زرتا هر کله وایم. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د اپریل میاش 15 منټه د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې په 400 کې د لسو کسانو د وژنې، په جنوبی وزیرستان او اورګزو کې په امنیتي ځواکونو د بریدونو، په بلوچستان کې د تعلیمي کمپاین، د خیبر باړې کډوالو کې د ماینونو په اړه د پوهاوي مهم، د پښتو ژبې صوفي شاعر رحمان بابا د عرس، په یمن کې د جګړې بدرولو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې، او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې اورېدې شي، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو. په سر کې د خبرونو اثر ټکی، د خیبر پختونخوا د 400 تنګي کې یو کس د یوې د کورنۍ شخړې پر سر لس کسان په ډزو وژلې دي. پاکستان او افغانستان د ایران د جوهري تړون هرکلی کړی، او روس او د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره په جګبندۍ غږ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا د 400 ضلع تنګي تحصیل کې پرون یو کس د خپل تره په شمول د کورنۍ لس کسان په ډزو وژلې دي. د تنګي پولیس یو چارواکي نن مشال اړو ته ویل چې دا پیښه تېره شپه ناوخته د تنګي په اورنګزیب قلعه داود نومي کلي کې رامنځته شوې، کله چې ګل احمد سید نومي یو کس د خپل تره په کور کې دننه ناتاره ډزې شروع کړې. چارواکي وایي چې په ډزو په پیخه کې د څلورو ښځو په شمول لس کسان وژل شوي دي. پولیس دا هم وایي چې ګل احمد خپل تره سره د واده پر سر لانجه وه. د پیښې وروسته ګل احمد سید په تیښته کې بریالی شوی دی. د جنوبی وزیرستان په تیارزی تحصیل کې پرون په ماین چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط پرون مشال اړوي چې دا پیښه د ور اگر چیک پوسټ سره نږدې هغه وخت رامسته شو کړ چې امنیتي سرتیری د ډیوټي په غرض د غزایتا روان بو. د دې بریت اپړه میسود طالبان ویان اعظم طارق منلی ده. د دې نوړاندې هم په ورغړو او ننو سیمه کې په ماین چاودنو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړه اوریدلې و. په قبایلي سیمه اورګزو کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. د اورګزو یو انتظامی چارواکي پر مشال اړتیا ویل چې یو فوزی کانوای له اورګزو نه د هنګو په لور روانه و چې د کاشا په اوټ میله سیمه کې ورباندې نامعلومه وسله والو برید وکړو. د چارواکي په خبره وډل شوی امنیتي سرتیری محمد یاسین نومیږي چې د کشمیر اوسیدونکو دی. د برید وروسته وسله وال په تیښته کې بریالي شوی دي. امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید پړه چا نه منلی. پاکستان او افغانستان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د شوې اټمي تړون پر چوکاټ سلا کېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 مستقل غړي او جرمني 13 ونې له ایران سره د اټمي پروګرام په اړه د حتمي تړون لپاره پر چوکاټ جوړولو سلا شول. د پاکستان د بارونو چارو وزارت بیان د تسلیم مستم پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې باید له ایران سره جوهري مسله د خبرو اترو د لارې حل کړل شي. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان حکومت دا پرمختګ د افغانستان سیمی او نړی د امنیت په ګټه بولی. د افغانستان حکومت د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق وای چې په زابل کې یو دیش مسافر داعش وسلوالو برمته کړی دی. محقق پرون مشال اړو ته ویل چې په پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې داعش سره یو ځای شوي دي لاس لري.
هغه کسان چې نمونه یې تر اوسه موږ ته رارسېدلي، ملا منصور دادالله او ملا عبدالله کاکړ چې په حقمل مشهور دی، دغه غریب مسافر ملکي کسان تښتولي دي او دا خلک ورسره دي. ځینې نور کسان هم په دې کلاس لري چې د سیمې یو شمېر خلک دي او بهرنیان هم پکې دي.
دا هزارګان د فروری په 24مه په زابل کې نامعلوم وسلوالو تښتولي وو. وسلوالو طالبانو د پیخي زمواري نه داخسي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو حکومتي چارواکي په زابل کې د یو دیش هزارګانو د تختولو زمواري پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې اچولې ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. روس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ټینګار کړی چې له یمنه د غیر ملکي وګړو او سفارتکارانو د راویستو لپاره د سعودي عرب په مشرۍ کې د هوایي بریدونو د ودرولو غږ وکړي. روس د امنیت شورا د بندو دروازو پرونی مشورتي غونډه کې د قرارداد مسوده تقسیم کړه. د مسوده په متن کې د سمدستي محفوظ او بغیر لزند د بشري مرستو رسولو غوښتنه هم شوې ده. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یمن کې په سمدستي توګه د څلورشتو ګینټو لپاره د جاهریت ودرولو غږ کړی چې هغه خلکو ته ورسیږي چې له یوې اونۍ راهیسې د هوایي بمبارۍ او ځمکني جګړې له وجې رابطه منقطع شوې ده. د سعودي عرب په مشرۍ کې د عرب هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو او د دوی پلویانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. ملګري ملتونه وایي چې له تیرو دوو اونیو جګړو کې 1519 کسان وژل شوي دي چې پکې نوي ماشومان شامل دي او لسګونه زره خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د ایران د بارنو چارو وزیر وای تهران خپل پخوانی جوهری عملیات پیلولی شي کچر الویدی سره حتمی تړون ونشي. محمد جواز ظریف وای ایران حالات ته په کدو اقدام کولی شي او که مقابل لوري موافقه ته درناوی ونه کړ ایران خپل اټمی پروګرام ته په مخکینی کچا دوام ورکولی شي. ظریف چې له شپږو سترو هیوادونو سره د خپل هیواد د لانجمنټ پروګرام په اړه په خبرو کې د ایران د مرکزي پلاوی مشري کوله دا څرګندونې پرون د ایران سرکاري ټلویزیون ته د یوې پوښتنې په جواب کې وکړي. او وروسته خبر دی رپورټونه وایي چې د عراق شیعه ملیشه ځواکونه له تکریت ښار څخه وتل پیل کړي دي چې د لوټمار خبرونه ورکړل شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونه چې ورته د شیعه ملیشه ملاتړ ترلاسه او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یوې میاشتې جنگ وروسته د اپریل په لومړۍ نیټه یې د صدام حسین ابایي ښار تکریت ونیولو. د دغه فوزي کامیابي وروسته په ښار کې د کورونو او د دوکانونو د لوټ کولو رپورټونه خپاره شوي دي. د تر دې مهال د مشال رډي خبرونه.
سلام پختونخوا،
کدمر اودونکو تاسو د مشال لړی سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال لړی ټول خبرونه په ویب پاڼه mashallradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. دا خیبر پختونخوا د 400 ضلع تنګي تحصیل کې د یوې کورنۍ لس کسان وژل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوي. په بلوچستان کې پختونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن خپل تعلیمي کمپاین د اپریل 6 نیټې پورې غځولې ده.
بعض سیمو کې ډېر یخ دی، بعض سیمو کې تعلیمي ادارې اختصاصي جګړه لږ وخت ته کې. موږ کوشش کوو چې هر ځای ته خپل کمپاین وځو.
په کورونو مدرسو او سکولونو کې د ماشومان وهلو ټکولو په ټولنه څه اثر پرې باسي؟
څنګه دا ریښتونه مل بخښي هغه عموما د وزارت ذکر بل د ډاکو او د منفي سرګرمو عوامل او شخصیت دغه نه جوړي.
د بلوچستان د یوې تعلیمي پروژې د کوونکې له حکومت څخه شکایتونه لري.
موږ ته دا شایولې سیستم پیس تر هغه پورې نه راغلی سي، فند نه وی راغلی سي، وې تی تر هغه پورې سکول ته نه راځاست. نو دا ټیم موږ کلاسونه سٹارټ دي، موږ سکول کلاس دي، موږ دا ټیم پر وډو باندې ګرځو.
دا پښتو ژبې صوفي شاعر رحمان بابا د عرس په اړه به هم تاسو واورئ.
د ټول انسانیت د پاره پاغه کې درس ترې خو افسوس ده چې موږ د خپل مشرانو تعلیمات هغه مهیر کړی دي. ځکه څومره اولیاء الله چې دي داغه تعلیمات کې امن
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یسو سندري هم لرو. مشال رادیو سره کدرمانو دونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د خبر پختونخوا د 400 ضلع تنګي تحصیل کې پرون یو کس د خپل اتر په شمول د یوې کورنۍ لس کسان په ډزو وژلې دي. نور تحصیل ولا په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر مجان ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه د شبیر مجان ستړي مشه او سار مو پخه. شبیر مجان ستړي مشه
ډیر مننه کوله.
شبیر مجان کداره ته وای چې د دې پیخي پاړه کا را سره تفصيلات شریکې چې د خیبر پختونخوا د 400 ضلع تنګي تحصیل کې دا پرون دا پیخه نا وخت را مسته شوی دا چې د یوې کورنۍ لس کسان په ډز وژل شوې دي. که په دې اړه سره تفصيلات شریکې دا پیخه څنګه رامنځته شوې ده او ولې رامنځته شو؟
بالکل ګولیاز، لږ شیبه وړاندې زموږ د تنګي تحصیل چې کوم د پولیس ته تاڼې ده هغې یو چارواکی هیډ کانسټبل محمد امین سره خبره تر شوې، نو هغه مشال لیډو ته وویل چې دا د رښتې باندې دا جګړه شوې وه، د دوی په وینا دا اډک وړاندې هم د دین وړاندې چې کوم د رښتې د تر د لور غوښته و، نو هغه په نه کولو باندې د خپل مور پلار رونه او دغه شان بنداریانې وژلې وې ته تیر کال، خو ولې دوی بیا د هغې نه پس تښتېدلې او د هغې وروسته اوس پرون راغلې دی، او چې کوم د تره لور د غوښتله هغه تره د هغه کور والا یعنی خپل چاچی او د خپل د تره څلور زامن او څلور لوڼه دا لس کسانې بېګا چې کوم دی وژلې دي، او پولیس په وینا دي دغه سړی چې کوم دی تښتېده کړي دي.
ډیر مننه شبیر مجان. قدرمنو ودونکو، تاسو دا واوریدل چې د خیبر پختونخوا د 400 ضلع تنګي تحصیل کې پرون یو کس د خپل تر سره د واده په لانجه تکرار شوی دی، او د یوې کورنۍ لس کسان یې په ډزو وژلي دي. قدرمنو ودونکو، اوزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاړو خبريال احمد الله رسد د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله نو تاسو کو چې سبا د پاکستان د پارلیمان مشترکه غونډه رابلل شوې ده، او د یمن پر حالاتو به بحث کیږي په دې غونډه کې. نور تفصیل به د احمد الله نخلو. احمد الله سلیم شو، سار مو پخې. احمد الله، کدار ته وای چې د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه سبا کیږي، په دې اړه سره لږ تفصیلات شریک کړئ.
ګولیاز، د منځنی ختیځ په صورتحال د پارلمان مشترکه غونډه چې کومه ده، هغه به سبا د ګل په ورځ د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې پارلمنت هاوس کې کیږي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون چې کوم دی، هغه د اجلاس په حق لوایي چې په دې کې به په یمن کې د روان جنگ او سعودي عرب سلامتۍ حوالې سره د پاکستان کردار ښکار دی. دې لړ کې به د ملک چې کوم مختلف سیاسي ګوندونو ویلی چې کوم په دې اجلاس کې ګډون کوي، نه به صرف دوی خپل نظر وړاندې کوي په دې حقله، بلکې دې سره سره تجهیزونه به هم ورکوي. اوس نه لږه شیبه وړاندې د پارلیمنت هاوس یو چارواکي سره زموږ خبرې اترې وشولې، هغې هم دا خبره وکړله چې ګډ اجلاس ته به دفاع وزیر خواجه چې کوم دی، هغې چې د تیر نهې په ورځ باندې کوم سعودي عرب ته تللي وو، او هغلته د سعودي عرب د دفاع وزیر سره ملاقات کړی وو، نو دغه سعودي چارواکو ساتونو په حق لکم، او دغې نه علاوه سعودي عرب ته چې کوم د ورتې ښه د سیکورټۍ خطرې دي، نو په دې حق لبه هم پارلمان په اعتماد کې اخلي او خبرې اترې به کوي. دې نه علاوه زه دا هم وایم ګوریاز چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د تیر زیارت په ورځ باندې چې کومه د اعلی پای یوه غونډه شوې وه، چې په کې د پاکستان وفاقي وزیران نه علاوه فوجي مشران هم ګډون کړی وو، نو په هغه غونډه کې د یمن په صورتحال خبرو اترو لپاره بحث لپاره د پارلمان مشترکه غونډه درابللو فیصله کړی شو، چې په دې صورتحال پکې خبرې اترې وکړلی شي، او ټول پارلمان چې کوم دی دا په اعتماد کې واخیستل شي، ځکه چې دغه مختلف سیاسي ګوندونو مشران چې کوم دی به شمول د پخواني صدر آصف علي زرداري، هغه هم دا غوښتنه کوله چې یمن صورتحال دی حکومت یوازې په فیصله نه کوي، او په دې لړ کې دی د پارلمان ګډې غونډې سره سره کوم چې جان کوم ګډې خبري غونډې د مختلفو پارټیانو مشرانو کومه غونډه دا غوډه هم راوبللی شي، او ټول ولس په اعتماد کې واخلي، او دا غي ورسته د حکومت په فیصله هم کوي. نه هغه
ډیر مننه احمد الله د تفصيلاتونو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه،
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3 بجو،
د سندرو امیل
په 4 بجو.
قدرمن ودرکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. ساسه پام د رپورټونو په لور راګرځوم. د جنوبي بلوچستان په تیارځي تحصیل کې پرون په ماین چاودنه کې 2 فوجیان وژل شوې دي. د دې بریټ پړه مسعود طالبان ویان اعظم طارق منلی ده. د دین وړاندې هم په ورغړ او ننو سیمه کې په ماین چاودنه کې امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړه اوریدلې و. نور تفصیل سیمینه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د سولي وزیرستان تحصیل تیار زنه را رسدلیو اطلاعاتو په مطابق د افتې په ورځ بر زر مال د ورغړ چک پوسټ سره نږدې په مځکه شو خوندي بم وچاو ده، چې په نتیجه کې د امنیتي فورسز دوه سرتېري ووژل شول. د پېښې پړه د مسعود طالبانو ویون د اعظم طارق مسعود منلې ده. مشال ریډیو په دغه بریک شو چې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي سره تماس ونیوه، هغوی د پیش او په پیش اکشه د امنیتی فورسز د دوو سرتیرو د وژلو په خلای وکړلې، خو د ژغري کټ کولو او نوم جوتولو نه یې معذرت وغوښتلې. په ډېر اسمد خان شه د امنیتی فورسز د خفیه ادارې د یو چارواکي د وینا په مطابق دا بمی 14 د هفتې په ورځ بارزر ما 10 بجې د ورغړ چک پور سره نږدې وشوله، چرته چې ناڅرګنده کسانو په مځکه کښې بم خوندي کړی و. د هغې چارواکي زیاته کړه چې بم هغه وخت وچاودېده چې کله د امنیتي فورس سرتیری د ډیوټۍ د سنبالښت په غرض د ورغړ چک پوسټ ته روان و. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود د دغې بمی 14 سره په دغه ورځ د امنیتي فورسز د پلین باروند او ګیمپاکي په پوسټونو د بریدونو په نتیجه کښې د امنیتي فورسز د وژلیو سرتیریو شمېر 19 وشولی دی. یاده دې وي چې د تېرې میاشتې په 26 نېټه هم د ورغړ اوننو په سیمو کښې امنیتي فورسز ته په مځکه کښې خوندي درې بمونه پله پسې ور چاودېدلي وو، چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز دوه سرتیري پررژلي او یو ګاډي ته زیان رسېدلی و. دا د یاده وي چې حکومتي چارواکي دغه یادې سیمې بند سیمې بولي، چرته چې د دوو هفتو نه په دا سیمو کښې د بمی 14 او د امنیتي فورسز په پوسټونو باندې د بریدونو په شمېر کښې زیاتی راغلی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو خپرونې ته غوږ یاست، اوسو بلوچستان ته. په بلوچستان کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د صوبې پښتون میشتو سیمو کې د روان کال د فروری له 6 نېټې د ماشومانو د سکولونو کې د داخلېدو کمپاین پیل کړی و. دغه تنظیم تعلیمي کمپاین د روانې اپریل میاشتې تر 6 پورې غځولی دی. د دغه کمپاین چلوونکي وایي چې په دې برخه کې یې ډېر زیات کار کړی او تر اوسه پورې په لسګونه نوي ماشومان سکولونو کې داخل کړي دي. نور تفصیل له کوټې نه د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبای سیکریټر کبیر افغان په خبره د بلوچستان پښتون میشتو سیمو کې له 6 فروری جاري د ماشومانو و سکولونو ته د داخلولو کمپاین د رواني اپریل میاشتې تر 6 نېټې غځولی دی. کبیر افغان زیاته کړه،
موږ دا کمپاینونه پخوا له 15 فروری سره به موږ سټارټ کړو، نو دا به تر 15 مارچ یا تر 12 مارچ جاري وو. سږ کال موږ کوشش کوو چې دا کمپاین موږ کم از کم تر 6 اپریل بوزو. هغه په دې باندې چې موږ ډېر لوی کار کړی او یو څه کار پاته دی، چونکه تاسو د جنوبی پښتونخوا جغرافیه معلومه ده، بعضې سیمو کې ډېر یخ دی، په بعضې سیمو کې تعلیمي ادارې استخلاصي جغه لږ وخت اخلي. موږ کوشش کوو چې هر ځای ته خپل کمپاین وزغوو.
کبیر افغان زیاته کړه چې د سږ کال په کمپین کې د بلوچستان بیلابیلو پښتني ضلعو کې په سلګونو ماشومان سکولونو ته داخل کړي دي. دی په دغه اړه یوه شمېره هم ورکوي.
دا وخت که زه تاسو ته وایم دا نن ورځ هم چې ما له رپورټ راغلی دی، مانا 1500 ماشومان موږ په سکول کې داخله کړي دي. په کوټه کې مانا په سره غوړګۍ کې او سره په پښتون دره کې چې د پښتون آباد سره نږدې سیمه ده. غټه خبره ده، دا روزانه داسې رپورټونه را روان دي روزانه.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یو بل صوبایي مشر نظام اسکر هم د دوی تعلیمي کمپاین ګټې بیانوي.
زموږ ولس چې دی که هغه انجونې دي که هغه الکان دي و سکول ته داخله زیاته سوې ده. ما خپله چې سروې کړې ده، زما چې کومه خپله علاقه ده چې زه پکې ګرځېدلی یم، هلته که د انجونو سکول دي که د الکانو سکول دي، په هغه کې داخلې دومره زیاته سوې دي چې هره ورځ موږ ځو، خلک موږ ته ولاړ وي، ولس دغه یي چې یاره دا زما بچیان په سکول کې داخل کړي.
بل اړخ ته په یو سکول کې د رسم جماعت یو زده کوونکي هم دا خبره مني چې سږ کال خلکو سکولونو ته زیات ماشومان وروړی دي.
زما نوم محمد کاشف دی، زه کلاس 10 کې سبق وایم. خپله مې لیدلی دي چې کوم سکول کې تعداد اولاره نه و، هغه کې اوس زیات سوی دي تعداد، هر کلاس کې تعداد زیات سوی دي.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دغه ادعا ویمي د بلوچستان د تعلیم محکمې صوبایي ډایرکټر سلیم انصاری مخې ته هم کښېږدي. نوموړي په دغه اړه وویل،
دا به صحیح په دې وجه چې موږ دا درسي کتب ګډ سکولو ته فری ورکوو. موږ ته دا نور ډیمانډ را روان دی چې بای دا داخلې زیاته شوې، موږ ته نور کتابونه راکړي. نو موږ دا یو نمونه انڈیکیٹر دے کہ مطلب دے التا داخلے زیادہ شروع سے وی دی
یاد دی پشتونخوا سٹوڈنٹس ارگنائزیشن دے 1300 کلونو پشان سش کال ہم د ماشومان وسکلونو تا د داخلولو تعلیمی کمپاین شروع کړي دی چې دا فروری لا شلمی نیټه لا هم جاری دی
قدرمن اوردونکو له کوټې نه د مشال اړې خبريال نیاز بسخیر چې تاسو رپورت او وړاندې کولو ساسو پام د بل رپورت په لور راګرځوم د انجمن هلال احمر پاکستان د فاټا څنګه د خیبر ایجنسی باړی ته ستنیدونکو کډوالو ته په ځمکه کې خخ کړل شوی بارودی موادو یا ماینونو او مشکوکو شیزونو نه د ځان بشکولو لپاره د پوهاوی مهم پیل کړی دی دوی وایي چې ماینونه او نور چاودیدونکي مواد په قبایلي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي دوی د باړې خلکو ته مشوره ورکړي کچېرې مشکوک شیزونه ویني نو په سمدستي توګه د امنیتي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو ته اطلاع ورکړي نور تفصیل له سیمینه د مشال لاډیو خبریال فرهاد شینواره راکوي
په داسې حال کې چې د مارچ شلمې نیټې نه د خیبر ایجنسۍ د باړې کاخیلو کې بلې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي په باړه کې فلاحي ادارې انجمن هلال احمر پاکستان ستنو شو کډوالو ته په بېلابېلو طریقو باندې د وسلوالو لخوا خخ کړای شو بارودي موادو ماینونو او داسې نورو مشکوکو سیزونو نه د ځان محفوظ ساتلو دپاره پوهه ورکوي او د پوهې دغې کمپین په هکله د فاټا انجمن هلال احمر کوارډینیټر شبیر احمد شاه مشال ریډیو توای
خلکو ته اگاهی ورکو د بارودی مواد باره کې چې دا کوم قسمی کوم قسم تاسو ته مسالې ته جوړې دي شي کوم شکلونو کې وي وسس سره دا حادثه کې دي شي لګنیم دا سی وی چې هغه کې منسونه وی وي چې دا ټچ کې خپه پکې وي یا په تار سره وی هغه ټچ نو دینه د مکه کې دي شي بل دا سی شکلونو کې وي چې اکثر کس په دوکه کېږي او هغه د خیر کې چې دا چرته کور زمونږ د استعمال سیز دی یا چې کوم دی هرسو کی چیر روایت لا خرڅه کا دغه لوکل استعمال شین د کور لګه ټپکا شو یا کوکر شو یا بوتل شو یا غونډس کې نو پدې کې بارودی مواد جمع کړي وي یو بم شکل ته جوړ کړي وي
د باړې سیمې اوسیدونکو سلیم الرحمن پردی د انجمن هلال احمر پاکستان د دغه ګام په حق لوویل
هلال احمر پاکستان چې کوم کار په بڑا کې شروع کړي کوم مهم شروع کړي موږ دغه رستاینه کو کول چې دا یو ډیر د خګړې کار دی او بل دغه مهم سره زمونږ د سیمې د ډیرو خلکو ژوندۍ چې کوم هغه بچی دی شي او ډیر خلک بچ کوم دي دغه د مزوري نه بچي
دا چې باړې خلک داسې مشکوک سي زووی نه نو شاته با اطلاع ورکوي په دې حق لا د انجمن هلال احمر د فاټا کوارډینیټر شبیر احمد شاه زیاته کړه
اول خدا خبر چې کله خودو د غسیزو په جندو ویلی دو نو بیا دوب سکی دا سیز به دو په ذهن کې ساتي چې دوب هیڅ کله هم خپل د سیس نه ورځي خپل به دا کوشش نکي چې زه د سیس ختم کم یا روانم اخوې کم دوب رابطه کی رابطه به چا سره کوي خاموشمان دي خو په کار دي چې خپل رونه دي مشان دی هغه ته ورشي چې هر څوک او مشان ته په دپ کردا چې اگر به ته و کی د اف سی والا سره د ارمی والا سره یا د پولیټیکل هغه سره چورتي چې راشي زمون په علاقې کې په دې ځای کې دغه سی یو مشکوک سیز دی نو هغه به راشي او هغه به دغه سیز خو کوي
یا د دې وش په دې ورستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په ترڅ کې باړه د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او دلته د یوې اوږدې مودې پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي او د انجمن هلال احمر چارواکي وایي چې باید د باړې خلک د ستنېدونه پس دلته د اوسېدو په وخت د ډېر احتیاط نکار واخلی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش مشال اړتیا تاسو غواګي د افغان حکومت د اجرایی رئیس دویم مرستیال محمد محقق وای په زابل کې یو دیش هزارګان د داعش وسلوالو برمته کړی دی محقق پرون مشال اړتیا ویل چې په پیخه کې د وسلوالو طالبانو دوه قومندان نان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې دایي سره یو ځای شوي لاس لري نور تفصیل د فرشتې جلازه پر رپورټ کې ورو
د حکومت د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي د افغانستان په ځینې سیمو کې د طالبانو سپین بیرغ د داعش په تور بیرغ بدل سوی او یو شمېر کسان چې له طالبانو جلا سوي د عراق او سوریه اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره یو ځای شوي دي محقق څرګنده کړه چې په زابل کې د یو شمېر هزارګانو په تښتولو کې د دغې ډلې د پلویانو لاس دی
یو نفر کې
هغه کسان چې نمونه یې تر اوسه موږ ته را رسېدلي، ملا منصور دادالله او ملا عبدالله کاکړ چې په حقمل مشهور دی، دغه غریب مسافر ملکي کسان تښتولي دي او دا خلک ورسره دي. ځینې نور کسان هم په دې کلاس لري چې د سیمې یو شمېر خلک دي او بهرنیان هم پکې دي. دا دوه تنه چې ما یې نمونه واخیستل پخوا د طالبانو قمندانان وو.
باز از خارجی ها هم کسانی هستند که با هم به این پروسه شریکند و همه کسانی که نام بردم هم اعضای طالبان بودند.
دا اول ورده چې د افغانستان یو حکومتي چارواکی په زابل کې د یو دیرش هزارګانو د تښتولو مسؤلیت پر دای شورا چوي. دغه هزارګان د فبروري په 23مه په زابل کې وتښتول سول. محقق وویل په دې کې د شک ځای نسته چې د داعش ډله په افغانستان کې فعالیت کوي.
چند پیش شما مطلع شدیم که معاون ولایت خراسان
تاسې خبری است چې د خراسان د سیمې لپاره د داعش قمندان حافظ سعید دی او سورت مخکې مرستیال ملا عبدالرؤوف خادم چې شاید د افغانستان او د منځنۍ اسیا د ځینې هیوادو مسؤلیت درلود ووژل سو. دا رښتیا ده چې په ځینې سیمو کې سپین بیرغ په تور بدل سوی، یعنی هغوی چې له طالبانو جلا سوي له داعش سره یو ځای سوي دي.
طالبان بریدن و پیوستن داعش.
محمد محقق ازادی رادیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو لامل زیات شمېر پاکستانی طالبان او هلته یو شمېر مشت بهرني وسوال د افغانستان خواته پوله راوښتي دي. محقق وویل په زابل کې د تښتول سویو هزارګانو د موندلو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیاتو لا نتیجه نه ده ورکړې. د اجرایي رئیس دوهم مرستیال زیاته کړه چې د ازبکستان، تاجکستان، د ایران، د بلوچستان او یو شمېر نورو سیمو وسلوال چې په پاکستان کې فعالیت درلود او د افغانستان خواته راتښتېدلي ښایي په دغه پیښه کې لاس لري.
فرشته جلازه و چې تاسو ته رپورت وړاندې کوله. قدرمن اوریدونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته غوږی. په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو د شاولی دا یو سندره اورو او بیا به رپورټونه په لور لاړ شو.
ارمان دے لکھ میں پتا پھر کدا اشرام دے اشرام دے لکھ میں پتا پھر کدا اشرام دے اشرام I'm not afraid.
قدرمن اردن کو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی وخت د سحر نه نیم بجې شوې دي د خبرونو لنډیز به واورو. د خیبر پختونخوا د 400 ضلع تنګي تحصیل کې پرون یو کس د خپل تره په شمول د یوې کورنۍ کس کسان په ډزو وژلی دي. د تنګي پولیسو یو چارواکي ویلي چې د ډزو پیښه کې د څلورو ښځو په شمول لس کسان وژل شوي دي او د پیښې وروسته هغه کس په تیښته کې بریالی شوی دی. د جنوبي بلوچستان په اتیازي تحصیل کې پرون په ماین چاودنه کې دوه فوجیان وژل شوي دي. د دې برید پړه مسعود طالبانو ویان اعظم طارق مسعود منلې ده. په قبایلي سیمه اورغزو کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د دې برید پړه چا نه ده منلې. پاکستان او افغانستان د ایران او د نړۍ د شپږو تختونو ترمنځ د شبې اټومي تړون پر چوکاټ صلاح کېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 مستقل غړي او جرمني تیره اونۍ له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د حتمي تړون لپاره پر چوکاټ جوړولو صلاح شوي ول. د افغانستان حکومت د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق وایي چې په زابل کې د کې یو دیش مسافر داعش وسله والو برمته کړی دي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان یو حکومتي چارواکي په زابل کې د یو دیش هزارګانو د تختولو ذمواري پر اسلامي دولت وسله والې ډلې اچولې ده. روس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ټینګار کړی چې له یمنه د غیر ملکي وګړو او سفارتکارانو د راوستلو لپاره د سعودي په مشرۍ کې د هوایي بریدونو د ودربلو غږ وکړي. ایران د ایران د بارونو چارو وزیر وایي تهران خپل پخوانی جوهري عملیات پیلولی شي که چېرې لویدیځ سره حتمی تړون ونشي. او رپورټونه وایي چې د عراق شیعه ملیشه ځواکونه له تکتیک خار څخه وتل پیل کړي چې د لوټ مار خبرونه ورکړل شوي دي. قدرمن اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز واورئ. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com هم دارس کچري تاسو فیسبوک ته لاسرسي لرئ نو په هغه باندې هم تاسو کولی شئ چې د فیسبوک دلاري زموږ خبرونې تاسو په هغه هم کتلی شئ. او اوس وخت شوه دی د کورونې ورسپانو ته د کتنو. دا چې نن د پاکستان د کورونا ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي په اسلام آباد کې د مشال اړیو خبریال ریاض مساخیل دغه لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د یمن په صورتحال لیکلي دي. دغه لړکي جنگ ورسپانو وایي چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ترکیې ورځنی سفر وکړ او هلته د ترکیې د وزیر اعظم او صدر سره ملاقاتونه وکړه چې پکې د یمن په صورتحال او د دې پرمنه حل راويستو په چارو غور شو. اداري وایي چې د شریکې غونډې دوران د پاکستان او ترکیې وزیر اعظمانو وینا وه یمن کې موجود ټولو ډلو له د احتیاط او صبر نه کار اغستل پکار دي ځکه که حالات ډیر خراب شو نو دې سره به ټول عرب او خلیجي ملکونو کې شار پیدا شي او کبیا د دې د لاسا د تیلو پیداوار یا رسد کې مسله جوړه شو نو کې دي شي د سلسله کې غربي ملکونه هم مداخله وکي او کدا سه وشو نو د سره به اسلامي نړۍ ته سخت زیان او د اسلام دښمنانو ته فائدې ورسي. اداریه اخره کې لیکي چې د پاکستان ایران او سعودي عرب دوانو سره لرغونی مذهبي او تاریخي اړیکې دي خو ایران په ظاهره د یمن صورتحال کې د لاسوهنې نه انکار کوي او پاکستان د یمن باغیانو خلاف د سعودي عرب د کاروایانو حمایت کوي او وایي چې د سعودي سلامتۍ ته خطر جوړه شو نو پاکستان به ورسره ولاړ وي. بل طرف ته چې د سلام مشورو کم عمل شروع شوی دی هغه هم د ستاینې وړ دی. پکار ده چې ټول اسلامي نړۍ د سلسله کې خپل کردار ادا کړي چې د یمن د مسلې په خیر خیریت سره د مذاکراتو د لار حل روزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا په تعلیمي نظام او کاروبار لیکي او وایي خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه د امتحانونو او نتیجو وروستو د پرایویټ سکولونو مالکانو مزي شي او د داخلو فیسونو په نوم دوی د خلکو لوټلو ته کار وایي خو د بده مرغه د دې مخنیوي لپاره په حکومتي کچ هیڅ اقدامات په نظر نه راځي. اداریه وایي بعض سکولونو د یونیفارم او کتابونو کاپیانو په نوم هم سکولونو کې دننه دکانونه خلاص کړي او د خپل خوخي جامع او کاپیانی کتابونه په ګرانه بیا خرڅوي. بیا بعض سکولونو د مختلفو دستورو او دورو په نوم د ماشومانو نه په زرګونو اخلي او داسې ښکاري چې دوی ماشومانو ته تعلیم ورکوي نه بلکې په هغوی تعلیم خرڅوي. او دې کې اکثر والدین داسې دي چې هغوی ډېر په ګرانه د دې ماشومانو د سکولونو فیسونه جمع کوي. اداریه اخره کې وایي چې دې لړکي تیری صوبایي اسمبلی د یو بل پیش کولو کوشش کړی و خو هغه ناکامه شوی و او موجوده اسمبلی هم د هغوی په نقش قدم روانه ده او دا ځکه چې د اکثره اسمبلی ممبرانو او حکومتي چارواکو یا خو په پرایویټ سکولونو کې حصه وي او یا دا دوی د خپلو خپلوانو او دوستانو وي او بدمرغي دا ده چې هغه استادان څوک چې په سرکاري سکولونو کې ډیوټي کوي هغوی هم خپل بچي پرایویټ سکولونو ته لیږي دا ځکه چې د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار ډیر خراب دی نو که حکومت د پرایویټ سکولونو خلاف اقدامات نشي کولی نو کم از کم د سرکاري سکولونو معیار دې ښه کړي نو هم به ډیر خلک خپل بچي د پرایویټ سکولونو په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او دا شان به د دوی ډیرې پیسې بچ کیږي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورځپاڼو ته کتنه لرو د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په دغه هیواد کې د فوزي عدالتونو جوړول د دغه هیواد د عدالتي نظام کمزوري ښایي بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ایران او امریکا دواړه هیوادونه چې له یو بل سره یې اړیکې هم له ډېر مودې خرابې دي د ایران د اټمي پروګرام په اړه یو تړون ته رسیدل یوه لویه کامیابي ښایي د دغه دواړو لیکنو غټې برخې له فرخند اسد نه اورو
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول له طالبانو د برید وروسته په دغه هیواد کې پوځي عدالتونه جوړ کړل شو چې په کې به په ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول کیږي په دې وروستیو کې شپږو کسانو ته چې په ترهګر پېښو کې ککړ وګرځول شو د مرګ سزا ورکړل شو او اووم ته عمر قید ورکړل شو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې هم وویل چې دغه شپږو کسانو ته په پوځي عدالتونو کې د مرګ سزا واورول شوه ورځپاڼه لیکي آیا په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړول د ښکاره کوي چې د دغه هیواد عدالتي نظام دومره بیکاره دی چې ترهګرو ته سزاګانې نشي ورکولی او یا ججان اوس د دې وړ پاتې نشو چې په دغه عدالتونو کې د ججانو په حیث کار وکړي په پاکستان کې له وړاندې نه په دغه نوو جوړ شوو پوځي عدالتونو نیوکې روانې دي ډان لیکي دغه عدالتونه پوځ جوړ کړل پوځي چلوي او پوځي چارواکي مشران دي او هم د پوځ لخوا ورته سزاګانې ورکول کیږي نو آیا په دغه عدالتونو کې به په ترهګر په هوکې نیول شو کسانو ته انصاف ورکړل شي او کنه او کچېرې څوک د شک په بنیاد ونیول شي نو د هغه په اړه به دغه عدالتونه پوره پلټنې وکړي او کنه د ټولو مهمه خبره دا ده چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد په عدالتي نظام کې د بدلون لپاره هیڅ کار نه دی شوی او نه دا چې دغه عدالتونه به څنګه په جرمونو او ترهګر پېښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکوي او کچېرې سیاستوال په دې اړه څه نه کوي او غږ نه پورته کوي نو ښکاره خبره ده چې بیا به نورې ادارې دغه واک ترلاسه کوي بلخوا نیویارک ټایمز لیکي ایران او امریکا دواړه هیوادونه چې له یو بل سره په سمه خوله خبرې هم نه کوي د ایران د اټمي پروګرام په اړه په سویټزرلند کې یوې موافقې ته رسیدلی دي ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو په سویټزرلند کې د ایران په اټمي پروګرام خبرې وکړې ورځپاڼه لیکي د ایران امریکا برتانیا فرانس جرمني چین او روس د بهرنیو چارو وزیرانو او نورو ډیپلوماټانو د سویټزرلند په لوزان کې په یو هوټل کې په دغه تړون خبرې وکړې دا ټول داسې ستړي معلومېدل لکه چې څوک د 6 ساعتو د جاز سفر وکړي دغه مشرانو شپې شوګیرې کړې او اخر دغه موافقې ته ورسېدل چې لا اخیری خبرې پرې پاتې دي ایران او امریکا تر 15 کالو پورې له یو بل سره سمې خبرې نه دي کړې نو بیا د داسې هیوادونو د چارواکو لپاره دا یو ګران کار هم و چې د هوټل په یو کمره کې سره کینی او په دغه تړون خبرې وکړي له دغه تړون سره به د ایران اټمي پروګرام محدود شي دوی به اوس یو څو سینټریفیوجز لري او دغه بعد طب او ساینس په برخه کې کارولی شي او نور بعد ملګرو ملتونو د سار لاندې وي او کچیر ایران پر خپلو خبرو ټینګ پاتې شو نو په بدل کې به په دغه هیواد د کېدلې بندیزونه ختم شي نیویارک ټایمز لیکي که دا هر څه په ښه ډول پر مخ ولاړل نو دا به یوه لویه کامیابی وي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
قدرمن اودونکو روسي پرون د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړو چې په یمن کې د عربي ائتلاف هوایي حمله وزندوي د سودیر په مشر د یو شمیر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونه له تیرو 10 ورځو راهیسې په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو د ځپلو لپاره هوایي بریدونه کوي د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون غوښتنه وکړه چې په یمن کې ټولې نښتې باید لږ تر لږه څلورویشت گینټو لپاره ودرول شي فرشته جلالزی نور تفصیل سره
روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته پرون د یوه پریکړه لیک طرحه هم وړاندې کړه چې د تړلو دروازو شاته خبرې ورباندې وسوې. په دې طرحه کې غوښتنه سوې چې د هوایي عملیات باید په منظم ډول د مهمو بشري مرستو د رسولو لپاره وځنډول شي. دا به هغو هیوادو او نړیوالو سازمانونو ته چې په یمن کې یې وګړي او مامورین پاتې دي وخت ورکړي چې خپل خلک هم له هغه ځایه وباسي. دا طرحه غوښتنه کوي چې په یمن کې باید خلکو ته بشري مرستې له خنډه پرته په خوندي او دوامدار ډول ورسول شي. د ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې په یمن کې پرشیه حوثي ملیشو چې ایران یې ملاتړ کوي ژغ کړی و چې له جګړې لاس واخلي او سیاسي مذاکرې پیل کړي، خو د روسیې لخوا د امنیت شورا ته په وړاندې شوې طرحه کې د دې مسئلې ذکر نه دی شوی. سعودي عربستان چې په یمن کې د شیعه حوثي وسلوالو پر ضد د عربي هیوادونو د ائتلافي قواو د هوایي عملیاتو مشري په غاړه اخیستي او د یمن د لواکلري شوي ولسمشر په ملاتړ جنګیږي، وایي چې خپلو عملیاتو ته به دوام ورکوي. د ائتلاف ځواکونو د تیرو 10 ورځو راهیسې چې عملیات یې پیل کړي د یمن د هوایي حریم او بندرونو واک ټینګ ساتلی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اردن استازي دینا کوار ویلي چې غړي هیوادونه پر دې مسله د غور او غبرګون څرګندولو لپاره وخت ته اړتیا لري. اردن اوسمهال د امنیت شورا دوره یې مشري کوي. په امنیت شورا کې د سعودي عربستان استازي عبدالله بن یحیی المعلمی خبریالانو ته وویل چې یمن ته د بشري مرستو د رسولو پر میکانیزم بحث ته اړتیا ده. المعلمی وویل چې په یمن کې د بشري حالت په اړه د اردن او د خلیج د عربي هیوادو په هغه ګډ پریکړه لیک کې بحث شوی شي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو سره خبري ورباندې شوې. د پریکړه لیک پر هغو ټولو ډلو چې په یمن کې سیاسي روان ته ګواښ پېښوي د وسلو بندیز لګولی، خو ډیپلوماټان وایي چې روسیه د یمن پر حکومت هم د وسلو د بندیز غوښتنه کوي. د سره صلیب نړیوالې ادارې پرون وویل چې په یمن کې باید ژر تر ژره د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړه ودرول سي. د سازمان ویلي چې لږ تر لږه د 24 ساعتونو لپاره باید د یمن ټولې هوایي، ځمکني او سمندري لارې پرانیستې وي، څو هغو خلکو ته چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په شدید ځمکني جګړه او هوایي بمباریو کې بندي مرستې ورسیږي. د سره صلیب نړیوال سازمان وایي چې تیره اونۍ په یمن کې 3 رضاکاران له زخمیانو سره د مرستو پر مهال ووژل شول. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي ولري اموس ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې په یمن کې پر روان تشدد کې لږ تر لږه 509 تنه وژل شوي چې نوي ماشومان هم پکې شامل دي. رپورټونه وایي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو د ائتلافي ځواکونو له شدیدو بمباریو سره هم شیعه حوثي جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د یمن ولسمشر عبدالربه منصور هادي تیره اونۍ د عدن له ښاره سعودي عربستان ته وتښتید.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی قدمه نو درکو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو د هارون بچا دا یو خوندور سندره اورو او بیا به د رپورټونو په لور لاړ.
زب سودا کے اوپما کے سودا ہم گرزے دا سدا سزم کا گرزے دم چے پما ہم گرزے دا سدا سزم کا گرزے دم چے پما ہم گرزے دا زب سودا کے اوپما کے سودا ہم گرزے دا زب سودا سودا خلق بے خوف ہو کب پہ انتہا کے دخو ہر سڑی ہر پتنگ کے بلا ہم گرجے دا بدا قسم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سب سودا سودا نر لانو بیا والے اخر ما خودی وا ہم نر لانو بیا والے اخر ما خودی وا ہم نر لانو بیا والے اخر چر تک نمرا سرا سما ہوا ہم گرجے دا پتا قسم کا گردے دم چھ پما ہم گردے دا سب سودا سودا خبرا و ممتازا چماو نکلشوا یو خبرا و ممتازا چماو نکلشوا یو خبرا و ممتازا چماو نکلشوا دل میں ہم گرزی پا مزغو کی پخوا ہم گرزی دا بدا قسم کا گردے دم چھ پما ہم گردے دا سوپ سودا کے او پما کے سودا ہم گردے دا سوپ سودا کے او پما کے سودا ہم گردے دا بدا قسم کا گردے دم چھ پما ہم گردے دا بدا قسم کا گردے دم چھ پما ہم گردے دا سودا
قدرمن اردوونکو تاسو ته مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د هارون بادشاه په غو کې مسندره واوریدل او اوس تاسو پام د رپورټونو په لور راګرځو د افغانستان د سولې عالی شورا وای د حکومت له مخالفانو سره تر خبرو د مخ کې دې ته اړتیا ده چې د دې شورا پر جوړښت غور وشي د سولې عالی شورا یو غړي مشال رادیو ته ویل چې تم د ولسمشر په راتلونکو ونی کې په همدې اړه د سولې د عالی شورا له غړو سره وګوري په دې اړه له کابل د مشال رادیو همکاري حمیدی هارون عثمان دا رپورټ ورو
د سولې د عالی شورا مسؤلان وایي چې د سولې له خبرو د مخه دی حکومت د دغه شورا جوړښت ته بیا کتنه وکړي د دغه شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې لا اوس هم د سولې د عالی شورا اجرایه هیات د پخوانی تشکیلاتو له مخې فعالیت کوي ښاغلي وقاد د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په اړه به هغه وخت ګټور ګامونه پورته شي چې ولسمشر د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي
د سولې په اړه چې یو حیاتي امر دی د افغانانو تمه دا ده چې ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو پخوانیو ژمنو په اړه په دې لار کې یو ګام پورته کړي تر دې دمه د سولې د شورا اجرایي هیئت په خپل پخوانی تشکیل برحال دی ولسمشر هیله من دی چې په راتلونکې اونۍ کې د سولې له شورا سره یو یا څو لیدنې ولري او هغه تجدید چې په پام کې لري هغه وروستۍ کړي تر هغې وروسته موږ کولی شو ګام پورته کړو
ښاغلي وقاد زیاته کړه هیله من دی چې د سیمې ودونه نړیواله ټولنه او وسلوال مخالفین به د سولې له خبرو سره همکاري وکړي تازه راپورونه خپاره شوي چې وایي په روانه اونۍ کې به په دوبۍ کې د سولې په اړه خبرې پیل شي خو یو شمېر حکومتي سرچینې وایي پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې تر دوو راتلونکو اونۍ پورې به طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي دغه سرچینه وایي له طالبانو سره د افغان حکومت له لورې د سولې د خبرو تماسونه نیول شوي دي پخوا تر دې یو شمېر حکومتي سرچینو دا هم ویلي وه چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي د دغه بهیر بریالیتوب د یوه متوازن او متناسب میکانیزم جوړېدو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل دې ته اړتیا ده چې حکومت د سولې د عالي شورا پر جوړښت او د سولې د پروګرام پر پرمختګ پوره غور وکړي
هغه څه چې واضح ده دا ده چې د سولې بهیر چې موږ یې لرو ډېر نمایشي دی رواجي او غیر تخصصي دی فقط د هغو شیانو لپاره چې موږ نه پوهیږو څه دي پوښښ په توګه ترې کار اخیستل کیږي
خو سره له دې د ملي شورا یو شمېر غړو مدني ټولنو او عامو خلکو ویلي چې حکومت باید د ملي ګټو 14 کلونو لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره د سولې خبرې خبرې پر مخ یوسي. هغوی ټینګار کوي چې حکومت دې د سولې د شورا په جوړښت کې بنسټیز بدلون ته پام وساتي او خپلو ژمنو له مخې دې خلک د سولې د خبرو له پرمختګ څخه خبر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړۍ ته تاسې غوږی قدرمن ودونکو، په کورونو، سکولونو، د کار په ځایونو او دینی مدرسو کې د ماشومانو د اصلاح او ادب خوونې په نامه وهل ټکول کیږي چې د پوهانو په وینا د ماشوم په راتلونکي او په ټولنې نیغ په نیغه منفي اثر پرېوزي. په خیبر پختونخوا کې په 2010 کال کې په ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره قانون جوړ شوی و، خو په وفاق کې تجویز شوی قانون به په سینټ کې د اعتماد د رای وروسته عملی بڼه خپلوي. لا پی خبره د مشال لړیو خبریال زلان یوسفزی پر دې موضوع دا رپورټ را لګولې دی.
په ماشومانو باندې د اصلاح په غرض د زور زیاتی او د مجرمانه تشدد مخنیوي لپاره کارکونکو مدني فعال ارشد محمود وایي چې په ماشومانو باندې په سکولونو، مدرسو، د کار کولو په ځایونو او تر دې چې په کورونو کې هم د اصلاح او ادب خودلو په نوم زور زیاتی کیږي، او په خاص توګه د سکولونو د استادانو د وهلو د یری ځنې ماشومان سکولونو ته تګ هم پرېږدي.
سکولونو کې تاسو موږ ته پته چې په پاکستان کې ډراپ آؤټ ریشو ډېر های دی. د پرایمری سکول نه چې کم ماشومان های سکول ته ځي د هغې تعداد ډېر زیات کم شي. اګریسیونس په ماشومانو کې راځي. ماشوم هم بیا د هر مسلې حل چې کوم دی نو هغه په تشدد کې په وال ټکولو کې لټي، او د هغې موږ ته زموږ د معاشره کې چې نن سبا کوم حالات کې نو هغه موږ ته په مخامخ ښکاري چې څومره موږ اګریسیو یو.
د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو تنظیم مشر ملک خالد وینا ده چې دوی هم په ماشومانو باندې د زور زیاتی غندنه کوي، خو د ماشوم د سمولو لپاره لږ ډېر یارول ضروری دي.
سزا دون نه ده پکار چې هغه ماشوم ته به ذهني بدني چې کوم دی هغه زور کوي. دون معمولی پکار ده چې هغه ماشوم چې کوم دی له شانتي پلار باندې راشي. زمونږ ګورنمنت سیکټر کې خو بدقسمتی دار چې مور او پلار ما دل چې سپینالي ماشوم چې کوم دی هغه سکول ته چې راځي نو هغه چې کوم په پرایویټ سیکټر ته خپل مور او پلار چې کوم بچی بوزي په کوم ناز ودای بوزي هغه سه موږ ته نه راوړي نو هغه لکه ډیره لګوي.
نفسیاتی ماهر یا ارواپوه ډاکټر عرفان وایي چې د ماشوم تربیت یوازې په مینه او نرمۍ کې دی شي، او کچرې ماشوم د زور زیاتی ښکار شي نو د هغه پراتلونکو به بد اغیز ولري.
او د ترخی په ذریعہ کوښښ نه هم په زور زبردسته په دمکه په دوس او په دندل کو چې دا په هیڅ صورت باندې خمیره ده په مغزو باندې د انسان په تینکینګ چې کوم پروسس دی په باندې منفي اثرات راځي. او چې کله موږ خپل لاس خپل نسلونو ته خپل بچو ته منفي اثرات منتقل کوو بیا موږ دا تم کو چې زموږ ملک په ترقی نه کوي. د ژوند په یو وخت کې د هغې ری پرکشن د هغې عکس العمل به ښایي. هغه عموما د اجرتي قاتل، د ډاکو او د منفي
د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن یونټ یا د ماشومانو ژغورنې ادارې ډایرکټر محمد اجاز وینا ده چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره په صوبه کې په 2010 کال کې قانون سازی شوی ده، خو د قانون سره سره په دې باب له ټولنه کې پوهې ته هم اړتیا ده چې لپاره یې دوی کار کوي.
مطلب دا اوفنس دی، دا بین دی، مطلب کوم استادان یا استادان په دې کې انوالو شي، یا مطلب دا موږ ته رپورټ شي په دې حوالے سره ایف آئی آر هم په دې کې لاج کړي شي. په دې کې باقی په خبر کې ډفرنٹ ڈسٹرکٹس کې څنګه زموږ مطلب 12 ڈسٹرکٹ کې یونیورسٹی په دې کې باقی د استادانو ٹرانسفر د استادانو اگینسٹ ایف آئی آر څنګه لاج کړي.
تیر کال په 3 نومبر د ماشومانو نړیوال ورځ په موقع د پاکستان حکومت او یونیسف د ماشومانو پر ضد د زور زیاتی مخنیوي لپاره د پوهې یو مهم شروع کړی دی. د دغه مهم لپاره د هیواد په 50 ضلعو کې د شوی سروې رپورټ تر مخه په لسو کې و ماشومان د زور زیاتی ښکار دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
کدمر ودرکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان د سمالنګ تعلیمي پروژې زده کوونکي وای چې له 1300 میاشتو رئیس حکومت او فوزي ادارو د دوی ټاکل شوی فیسان په پنجاب کې د دوی تعلیمي ادارو ته نه دی ورکړي، ځکه تعلیمي ادارو دوی رئیس تللی دي. د زده کوونکو په خبره له تعلیمي ادارو ایستل کېدو له وجې تعلیم ته سخت زیان رسېدلی دی. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر مشال لړی ته وویل چې په دې ستونزه کې د دوی د حکومت هیڅ رول نشته، او دا چې دا ستونزه به له اړوند فوزي چارواکو سره وسړي. نور تفصیل د نیاز مساخل په رپورټ کې وو.
د سمالنګ تعلیمي پروژې د یو اغیزمن زده کوونکي پلار شیر محمد په اول سر کې د دغې پروژې پس منظر سداسي بیان کړی.
2008-2009 څخه دا شروع شو، کله چې د سمالنګ څخه آمدن را شروع شو بیا دا فیصله وسو چې د دې صوبې الکان موږ سبقان ته ویایو. پنجاب په مختلفو کالجانو کې په شو ادارو کې، نو بیا د پنجاب ګورمنټ او د بلوچستان ګورمنټ او د آرمی والا در مابین یو دغه اوس مایده وسوله چې د هر کال به موږ تقریبا سلسل الکان به موږ راستو به د بلوچستان څخه. نو د دې الکان د پسانو په مت کې د خوراک څښاک اکومډیشن په مت کې 50% پیسې پنجاب ګورمنټ به پې کولې، 25% بلوچستان ګورمنټ او 25% آرمی والا پې کولې.
لکه لسې پلاسې مې سره تعلق لرونکي د یو بل غیزمن زده کوونکي پلار بهاودین بیا وویل د ستونزې له وجې د بچیانو تعلیمي مستقبل له خطر سره مخامخ شوی دی.
دا الکان به تر دولسم جماعت به دوی سبق وایه، اول بیج ته دولسم جماعت پوری مکمل کی، دویم بیج مکمل کی، دریم بیج پر لسم جماعت باندې را فارغ کی. داغه وجوهات هم دغه وچ فیس نه وجامه وس کم گورنمنٹ آف بلوچستان دا داوی چې 25% چمالنګ چې ایف سی سره کم آرمی سره تعلق لري هغه خپل پیسې نه ورکی.
له لورلای سره تعلق لرونکي یو اغیزمن زده کوونکي پاینت خان وایي چې د ستونزې له وجې له تعلیمي ادارې ایستل شوی دی او زده کړې سختې خرابې شوی دی.
زه په 7 کلاس کې دا ټیم یم، په ملتان پبلک سکول کې سبق وایم. موږ ته دا شی وویلې چې ستې پیس تر هغو پورې نه راغلې سي، فنډ نه وي رسېدلی سوې تی به تر هغو پورې سکول ته نه راځاست. نو دا ټیم موږ کلاسونه سټارټ دي، موږ سکول کلاس دي، موږ دا ټیم په روډو باندې ګرځو. نو دا اکټ له موږ سره سیمه دا هغه کې
د سمالنګ تعلیمي پروژې د زده کوونکو د غستونزې په اړه پر هڅو سربېره هم له اړوند پوځي چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالي نسو. البته د غستونزې مې د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېږدله. نو نوموړي وویل چې که څه هم د ستونزې په اړه د دوی هیڅ کار او رول نسته، خو بیا به هم دوی ستونزه تر اړوند ادارو رسولو هڅه وکړي.
کومه مطلب ته اوس راغلی دی چې دا خلکو سکالرشپ د الکان چې تللي وو هغه سکالرشپ نه دی ورکړل شوی. نو موږ به خامخاطر دغه رسوګو اول سره خبره داره ما تاته وویل دا پیمنټ به آرمی والا کولی په دغه والا باندې له موږ سیونیم ګورنمنټ سره تعلق کار نشته.
یاد دیوی سمالنګ د بلوچستان پښتون میشتي ضلع لورلای کې د کویلې یا سکرو په زیرمو شتمنه سیمه ده چې په دغه نامه د تیر پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې شروع شوې تعلیمي پروژه د دغه پروژې د زده کوونکو په وینا اوس لګړو مالی ستونزو سره مخامخ شوې ده.
نیاز هم ساحل تاسو رپورټ وړاندې کولو د سلام پښتونخوا اخري رواني خبرونه اخري رپورټ د ساسي پام را ګرځوم. د پښتو ژبې صوفي شاعر رحمان بابا کلنی ورس له تیر جمعې په پیښور کې پیل شوی دی چې نن به هم دوام لري. د رحمان بابا د ورس په اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې ورو.
رحمان بابا د پښتنو په هغه شاعرانو کې شمیرل کیږي چې عام او خاص پښتانه ورته عقیدت لري او د دې شاعري د خپل لارې مشال ګڼي. په همدې خاطر د رحمان بابا زیارت ته ډلې ډلې اولسي وګړي چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي راځي او په مزار یې دوا کوي او د ګلونو صادرونه پی غوړوي. یو تن بوستان چې ګلونه راوړي دي مشال لیډو ته وایي
اوس موږ بابا لراغلي بابا باندې دا ګلونه شو بس بابا د پښتنو بابا دی عاشق رسول دی من خدمتګاری بابا وی ار څوک د ځان په نظر ګوره کدانه ای اے رحمان درس جہان عبدالرحمن دا بابا دس کلام دے چے دار کلام کی مطلب دا چے دی مسلمانانو انسانانو دیتا بابا درز ور کڑے نسیتے کڑے پکار دا چے دا خلق پی عملو کی
پزیرت کے ناسی و عقیدت من نور اللہی وائی چے رحمان بابا پیغام من سلامتی او امن وو
دل دا که مڑا نشتا زا اخواش نشتا طول من محبت تے او دا عبدالرحمن بابا رحمت اللہ لے درسم دا محبت من امن دا دی پرچار عبدالرحمن بابا رحمت اللہ علیہ په قول او فعل باندې تیر کو. عبدالرحمن بابا خو ډیر د امن پرچار کړو د عاشق رسول امن پرچار چې چا کړو هغه زموږ محبوب علیه السلام
دغه هر څه انتظام سنبالونکي مفتی میراج الدین وایي چې د رحمان بابا په شمول د پښتنو ټولو مشرانو کم د انسانیت د امن او پوهې پیغام ورکړه دی که هغه اوسنی ځوانانو راټیم کړو نو سوکالی او ترقی به بیا عمومي.
د دې چې څومره کلام دی نو هغه یو افاقي حیثیت لري او د ټول انسان
انسانیت د پاره پاغه کې درشتري خو افسوس ده چې موږ د خپل مشرانو چې کوم تعلیمات هغه مو هیر کړی دي ځکه څومره اولیاء الله چې دي دا غي تعلیمات کې امن او سکون او رواداری او د فساد جنر هغه ختموله نو اصلي وجه زمنګ د ناکامۍ هم دغه ده چې زمنګ موجوده نسل چې کوم تبعی طرف روان دی غدا دي چې موږ د خپل اسلاف او تعلیمات او طریقم هغه پرخی ده
د پامول ده چې پرون هم د رحمان بابا په درناوي کې د هغوی په مزار یو غټه دستور شوی وه او نن هم په پیښور خانه فرهنګ کې په دې لړ کې یو سیمینار او د اتوار په ورځ د یو غټې مشاعرې تابعیا شوې ده چې پکې به پښتانه شاعران لیکوالان او ادیبان د رحمان بابا په شاعرۍ او په ژوند باندې رڼا اچوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.